بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیګل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې 19مه د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 5مه او د 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 10مه نیټه ده. خوږوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ د غونډې پیلېدا او د جو بایډن چتی اداګانې نومیږي. بیا به د ایران سیل اونیس پروګرام درته وړاندې شي، او په اخیر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو او لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کړو. خوږوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. ایران په سیمه کې قدرتمن هیواد دی. د افغانستان طالبانو د اسلامي علماو د ملاتړ هرکلی وکړ، او د امریکا ډیموکراسۍ په ځوړتیا ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران په سیمه کې یو قدرتمن هیواد دی. زمون خبریال راپور کړی د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی ویل، ایران نن سبا په سیمه کې تر ټولو قدرتمن هیواد دی، او په دنیا کې داسې موقعیت لري چې هیڅ هیواد ځان ته د حملې جرأت نه ورکوي. هغه د تهران د جمعې لمانځه په دوهمې خطبه کې د خبر اترو د موضوع په هکله وویل، د ایران انقلابي او ولسي حکومت غواړي د دنیا له ټولو هیوادونو سره اړیکې ولري او له عزت سره یو ځای حکیمانه تعامل تعقیبوي. د ایران د جمعې لمانځه خطیب کاظم صدیقی بیا زیاته کړه په دغه نوي فضا کې چې د ایران اسلامي جمهوري نظام او دغه طیبه شجره چې جرړه لري او پیاوړي شوي ده، او د نړیوالو طوفانونو او چیلنجونو په مقابل کې د مقاومت وس لري، د هغو شرایطو په وجه دی چې په نننۍ دنیا کې زموږ په ګټه سرته رسیږي. هغه ویل، امریکا په بېلابېلو پړاوونو په تیره بیا د ټرمپ په وخت کې په دریو جبهو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام پر ضد خپلې دسیسې اجرا کړې چې وایي د امریکا خزانه وزارت وه. دوهمه دسیسه د امریکا خارجه وزارت وه چې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته په پرله پسې مسافرتونو سره یې حکومتونه مجبورول چې له ایران سره تعامل ونه کړي، او د شرکتونو او د کسانو پر ضد بایکاټونو په لګولو سره یې له هغوی ظالمانه جرمانۍ واخیستلې. او دریمه دسیسه جاسوسي اداره CIA وه چې د ایران د اسلامي انقلاب له لومړیو څخه تر نن ورځې پورې د نړیوالو بایکاټونو په اقتصادي دبونو سره د ایران د خلکو د ناراضي کولو کوشش کوي، چې د قحطۍ او د ګډوډۍ په پلمه د ایران خال د حکومت د انقلاب پر ضد بلوا وکړي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی ویل، خو د اسلامي انقلاب د ستر مشر په حکیمانه تدبیر او د خلکو په بصیرت استقامت او په ادارې سره له حکومت سره د خلکو دغه نشلیدونکی پیوند سبب شو چې امریکا په خپله اعتراف وکړي چې نتیجې ته نه ورسېدله او هیڅکله به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. مقابل لوري د وینا په خبرو کې جدي نه دي. زمون خبريال راپور کړی د وینا په خبرو کې د ایران وړودبا مرکشي علي باکري کني د بایکاټونو د لغوه کېدا موافقې ته د رسېدا لپاره د ځینو هیوادونو د جدیت نه لرلو ته په کتنې سره وویل. د ایران اسلامي جمهوریت پلاوی استرالیا ته راغلی دی او په خبرو کې جدي دی. دغه راز د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون غړي عباس مقتدایی په دې خبر سره چې د ایران مرکچی ټیم په کافي اختیار او سره د وینا په خبرو کې حاضر شوی دی زیات اکرام په لویدیځو لورو باندې د ایران بې اعتمادۍ په تیرو څو کلونو کې د هغوی په کړچرونو واقعیتونو کې جرړه لري. هغه زیات اکړه د ایران اسلامي جمهوریت په اټومي تړون کې په خپلو ژمنو عمل وکړ او د امریکا و چې له اټومي موافقې وتلو سره یې تړون مات کړ. اروپایي هیوادونو هم د ژمنو خلاف ورزیه وکړه او په حقیقت کې څلور جمعي ډلې په خپلو ژمنو عمل نه کړی. طالبانو د ځینو اسلامي هیوادونو د علما او د ملاتړ هرکلی وکړ. تسنیم خبری اجانس راپور کړی د افغانستان د موقته حکومت خارجه وزارت د خپل هیواد له خلکو د ځینو اسلامي هیوادونو د علما او د ملاتړ هرکلی وکړ. د طالبانو د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن د افغانستان له خلکو سره د ملګرتیا او د مرستې لپاره د یوشتو اسلامي هیوادونو د علما او د ګډې لامې د هرکلی په ترڅ کې ویل دغه اقدام د مسلمانانو د پیوستون په لور مهم ګام دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد ایهم زیاته کړه د عراق د لبنان د ترکیې د یمن د لیبیا د فلسطین او د یو شمېر نورو هیوادونو په شمول د نړۍ د یوشتو هیوادونو علماو د افغانستان له اوسني حکومت او خلکو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. داعش تر هغه ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه دی. شپک نه خبری اجانس راپور ورکړی د طالبانو د موقته حکومت ویان د افغانستان لپاره د داعش تر هغه ډلې خطر کم اهمیت او بلو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد زیاته کړه داعش تر هغه ډله نور د افغانستان لپاره ستر ګواښ نه دی ځکه چې دای وه کوچنۍ ډله وه چې همدا اوس په کابل او جلال آباد کې له منځه وړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا زیاته کړه زموږ ځواکونو په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش تر هغه ډلې څه د پاسه شپږ سوه اویا غړي نیولي دي او په کابل او جلال آباد کې د دغه ډلې اووش په تنظیمونه هم ویجاړ کړي دي. طالبانو د اروپا او د پاکستان غونډې ته غبرګون ښودلی. تسنیم خبری اجانس راپور کړی د طالبانو د موقته حکومت د ویان مرستیال د اروپایي اتحادیې او د پاکستان غونډې او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته غبرګون وښوده. د افغانستان د موقته حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن په خپل هیواد کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو لپاره د اروپایي اتحادیې او د پاکستان غونډې او ټینګار ته په غبرګون کې ویل دنیا باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزی بوریل او د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بروکسل کې د دواړو لورو د ستراتیژیکو خبرو اترو په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړولو ټینګار کړی و. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی زیاته کړه په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول د هیواد کورنۍ مسله ده او افغانان باید په دې حق لا فیصله وکړي. د ننګرهار په یوه میاشت کې د 90 میلیونو ډالرو په ارزښتو کې برهنۍ هیوادونو ته صادر شوې دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او د صنایعو خونی مشر محمد حسن محسن وایي په ننګرهار کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د روان کال د میزان میاشتې په اوږدو کې له ننګرهار ولایته انګلستان، اسپانیا، قطر، عربي متحده اماراتو، ایران، هندوستان، ترکیه، پاکستان او تاجکستان هیوادونو ته د نږدې 90 میلیونو ډالرو په ارزښتو کې صادر شوې دي. ملګرو ملتونو د اسرائیلو پر ضد پریکړه لیک صادر کړ. د سوریې سنا خبری اجانس راپور کړی ملګرو ملتونو نن سهار د سوریې په جولان وړو کې د صهیونیست رژیم د اقداماتو د باطل بللو او غندلو په باره کې په 1990 مثبتو رایو سره د پریکړه لیک په تصویبولو سره له اسرائیلو نیوګر رژیم وغوښتل له هغو اقداماتو چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي د لاس واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي سملې ټینګار وکړه هغه اقدامات چې د اسرائیلو نیوګر رژیم د سوریې د جولان وړو د حقوقي حالات او د ماهیت د بدلولو په هدف سره ترسره کوي یا به ترسره کړي باطل او بیا غیزې دي او هغه د نړیوالو حقوقو او قانون ښکاره خلاف ورزي ده. امریکا کې ډیموکراسي په ځوړتیا د اسنا خبري اجانس راپور کړی. د امریکا د ولسمشر مرستیال میرمن کملا هاریس ویل ډیموکراسي په ځوړتیا د پولیسي کې کانګرس یې غږ وکړ چې د رای صندوقونو ته د خارجو لاسرسي زیات کړي. هغه د ډیموکراسي په غونډه کې ویل موږ په امریکا کې پوهیږو چې ډیموکراسي له خطر څخه خوندي نه ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال کملا هاریس بیا ویل د جنوري د میاشتې د شپږمې نیټې پیښه زموږ ستر اندېښنه جوړه شوې ده او هغه قوانین چې د امریکا ډیرو ایالتونو د رای ورکونکو پر ضد تصویب کړي دي له ډیموکراسۍ څخه د هیواد د خلکو د محرومولو لپاره د فعالانه کوششونو په لړ کې ده. د روسیې خارجه وزیر د لویدیځو هیوادونو په کړچار نیوکه وکړه. ایرنا خبري اژانس راپور کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د لویدیځو هیوادونو متکبرانه کړچار د نړیوالو مسایلو د هواریدا خنډ کیږي. هغه زیاته کړه امریکا او د هغه لویدیځ شرکا په بیلابیلو حالاتو کې په محدود شمیر غړیو سره یو شمیر تلفونه جوړوي او د نړیوالو ټولنې لخوا خبره کوي. هغه بیا زیاته کړه یو شمیر لویدیځ هیوادونه چې په سر کې امریکا ده د خپلې ماتیدونکې برتري د ساتلو لپاره په چټي هیلې سره کوشش کوي چې د خپل نظر وړ اصول د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو معیارونو ځایناستی کړي. امریکا د عراق په ترهګرو بریدونو کې لاس لري. المعلومه خبري سایټ راپور ورکړی. د عراق یو امنیتي کارپېژان د دا هیواد په وروستیو ترهګرو پیښو کې د امریکا د لاس لرلو پرده پورته کړه. د عراق امنیتي کارپېژان حسام حوزلي نن په دې خبرې سره چې په دا هیواد کې په ترهګرو پیښو کې امریکا لاس لري وویل واشنګټن غواړي له دغو ټرورېسټي پیښو څخه په عراق کې د خپل پوځي شتون د دوام لپاره ګټه پورته کړي. هغه زیاته کړه امریکا د خارجي عسکرو د ایستلو په هکله د عراق د پارلیمان د مصاحبې خلاف ورزي کوي. یمن کې د سعودي عربستان بمبارۍ 2400 میرمنې وژلې دي. د یمن رسمي خبري اژانس سبا راپور ورکړ. د هیواد بشري حقوقو یوې موسسې انتصاب نن راپور ورکړ. د یمن پر ضد سعودي عربستان د ائتلاف د جنگ له پیل راهیسې تر اوسه 2400 ښځې د عربستان په بمباریو کې وژل شوې دي. دغه موسسې په نننی راپور کې ویلي دي د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې له شپږویشتمې نیټې څخه د روان میلادي کال د ډسمبر د میاشتې تر اتمې نیټې پورې د سعودي عربستان د ائتلاف په بمباریو او حملو کې 2412 میرمنې وژل شوې او 2015 نورې ښځې ژوبل شوې هم دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ټرمپ په نتنیاهو لنت واسطه و. فارس خبري اژانس راپور ورکړی. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو خاطراتو په یوې برخه کې ویلي دي د هغو ډیرو خدمتونو سره سره چې ما د صهیونیست رژیم لپاره ترسره کړي دي. خو د دغه رژیم په خوانی لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو به د هغو کارونو پیله چې زما پر ضد یې ترسره کړي دي ونه بخښم. د بریجابو سرچینو نن سهار د صهیونیستي انټرنیټي پاڼې ولاله خبریال باراک راویت سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اختصاصي مرکې ځینې برخې خپرې کړې دي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه مرکې په یو برخې کې ویلي دي په هیواد کې د ولسمشر انتخابات له ما څخه غلا شوي دي او اخیستل شوي دي، هغه هم یو شمېر کمزورو کسانو په خاطر چې د ولسمشر لپاره ونه جنګېده. ډونالډ ټرمپ یې وویل هیچا زما په اندازه د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لپاره کار نه دی کړی او هیچا زما په اندازه د صهیونیست رژیم لپاره کار نه دی کړی. وضعیت کړه د پیړۍ معامله ستره معامله وه او ما دغه کار له انتخاباتو مخکې ترسره کړ او له نتنیاهو سره مو ډېره مرسته وکړه. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل خو د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو لومړی کس و چې نوی ولسمشر جو بایډن ته مبارکي ورکړه او هن نه یوازې جو بایډن ته مبارکي ورکړه بلکې دغه کار د یوې ضبط شوې ویډیو په چوکاټ کې ترسره کړ. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ د غونډې پیلې دا د جو بایډن چټي د غانې نومیږي. له ډېرې مودې تبلیغات وروسته د ډیموکراسۍ انټرنیټي غونډه په تیرې پنجشنبې ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وینا سره په واشنگټن کې پیل شوه. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د دنیا د څه د پاسه یو سلو لسو هیوادونو حکومتي او د مدني ټولنو چارواکي او د خصوصي برخې استازي ګډون لري. دا په داسې حال کې دی چې دغه غونډې د میلمنو په پیرس کې چین، هنګري، روسیا، سعود عربستان یا حتی ترکیام او د دنیا نور په لسګونو مطرح هیوادونه نشته. د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپلې وینا کې ویل واشنگټن غواړي راتلونکي میلادي کال کابو یو نیم میلیارډ ډالره د تش په نامه د ډیموکراتیک تجدید د پلان لپاره بیل کړي. هغه ادعا وکړه دغه نوښت هڅې به د ځواب ویلو او د شفافې واکمنۍ لپاره په پنځو مهمو حوزو متمرکز وي او د رسنیو د ازادۍ ملاتړ له نړیوال فساد سره مبارزه د ډیموکراتیکو اصلاح غوښتونکو په څنګ کې درېدل د داسې ټکنالوژیا د دول چې ډیموکراسي پیاوړي کوي او د عادلانه انتخاباتو دفاع او تعریف هم په دغو پنځو حوزو کې شامل دي. امریکا په داسې حال کې ځان د ډیموکراسۍ د اصلي ملاتړي په جامو کې مطرح کړی دی او خپل ګومان په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پراخولو لپاره پلان وړاندې کړی دی چې اساساً معلومه نه ده کومې نړیوالې مرجع دغه صلاحیت او دنده واشنگټن ته ورسپارلې ده. په دې سربیره د امریکا د بشري حقوقو د اداګانو په شان په دې حقله د واشنگټن ده چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ مخکښه ده او مشري پر غړې تر پوښتنې لاندې ده. دا داسې مسله ده چې حتی د امریکا د سیاسي علومو یو نامتو استاد هم په هغې اعتراف کړی دی. د امریکا د هارورډ پوهنتون استاد او نظریه وړاندې کوونکی سټیفن والټ وویل امریکا حاضر دمه په داسې مقام کې نه ده چې وکولی شي د ډیموکراسۍ د غونډې مشري وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د اقتصادي اطلاعاتو موسسې امریکا د نیمګړتیاو د لرونکي ډیموکراسۍ د هیوادونو په لیکه کې وروستله. د امریکا دو اصلي سیاسي ګوندونو ډیموکرات او ریپبلیکن تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي او د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي په ولسي جرګې کانګرس باندې حمله پټوي. کچېرې د ډیموکراتیکې مشرۍ لپاره هڅه کوو نو د دا ډول مسایلو له هغې سره په تناقض کې دي. د امریکا د دغه نظریه وړاندې کوونکي اشاره د هیواد د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجې باندې اعتراض کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلاویانو لخوا د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه په ولسي جرګې کانګرس باندې د حملې ډېرې برخلیک ټاکونکې پیښې او د جو بایډن د بریالیتوب اعلان ته ده چې د امریکا د ډیموکراسۍ بنسټ یې لړزانده کړی دی. په دنیا کې د ډیموکراسۍ د مشرۍ په حق له د امریکا له لګانو سره سره حقیقت دا دی چې ډیموکراسۍ په خپل حقیقي معنی کې ډیره موده کېږي د امریکا په سیاست او ټولنه کې هیڅ ځای نه لري. د دغه چاریخ کاره مثال په امریکا کې د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدا وروسته سیاسي او ټولنیزې شخړې او په تیره بیا د پخواني ولسمشر ټرمپ د پلاویانو لخوا د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه په کانګرس باندې برید و. د امریکا په خوانی ولسمشر ټرمپ ځلونو په هیواد کې ډیموکراسۍ دروغ بللی و. هغه د امریکا د انتخاباتو د نظام په پسید بللو په دغو انتخاباتو کې د پراخې درغلې د رامنځته کېدا په مطرح کولو سره د بېساري سیاسي کړکېچ د رامنځته کېدا سبب شو او د امریکا ډیموکراسۍ تر پوښتنې لاندې وروستله. د جنوري د میاشتې د شپږمې نیټې پیښه سبب شوه چې په سیاسي زمینه کې د امریکا نړیوال نفوذ او رواوالی په اساسي ډول تر پوښتنې لاندې ورشي. له ډیموکراسۍ او انتخاباتو سره د مرستې نړیوالې موسسې وویل چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ د شاته تلو پړاو له 2019 میلادي کال څخه پیل شوی او د هغه تاریخي بدلون پیچومه په تیر میلادي کال کې ترسره شو او هغه وخت و چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د نتیجو راوالې تر پوښتنې لاندې وروسته. د امریکا د پولیسو په لاد ترپوستي خاري جارج فلوید له وژل کېدا وروسته د تیر میلادي کال د اوړي د اعتراضونو په وخت د غونډو ترسره کولو د ازادۍ کمیدل هم په امریکا کې د ډیموکراسۍ د ځوړتیا یو بل اصلي موارد دی. نو ځکه خو په د ډیموکراسۍ د غونډې ترسره کېدل هم د امریکا د نړیوالې څېرې له حقیدا او یا د ډیموکراسۍ په زمینه کې د واشنگټن د مخالفو یا د سیالو هیوادونو تر پوښتنې لاندې راوستلو سره هیڅ مرسته ونه کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سی د ایران سیل د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو سمر سلامونه او نیک پرزوینې ومني عزیزانو. اوسم بیا زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ایران سیل یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د سفر په دوام کې د جنوبی خراسان له زعفرانو ټاټوبی قاین خار ته کتنه کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، قاین د جنوبی خراسان یو خار او د کائنات ولسوالۍ مرکز دی. دغه ولسوالۍ لا تیر وخت راهیسې د نړۍ د سرو زرو په پلازمینې مشهوره ده او د ایران په ختیځ کې د انسان د لومړني استوګنځي په توګه هم پیژندل کیږي. که څه هم تاریخي شواهد او نښې نښانې د قاین د جنوب په 3 کیلومترۍ کې د خونک په غره کې د انسان د استوګنیدا او ځای پر ځای کېدا مخینه له میلاده مخکې 2200 تر 3000 کلونو پورې اړونده بولي، خو ورسته لرغون پیژندنې ښیي چې په قاین ښار کې د استوګنیدا مخینه کابو 1500 کاله مخکې ته ورګرځي. زیات مورخان له استقری نیولی تر ناصر خسرو قبادیانی او عبدالله محمد بن احمد مقدسی په خپلو کتابونو کې د قاین خبره کړې ده. پاتم هجری قبری پیړۍ کې حمدالله مصطفی د نور قهستان د آبادیو په نسبت د قاین د مرکزیت او همداراز دغه د ډیرو زعفرانو او میوو راپورټ ورکړی دی. مارکوپولو هم په خپل سفر لیک کې دغه سیمې ته د تونو قاین نوم ورکړی دی چې دغه نوم د قهستان صوبې له دوسترو ښارونو چې تون او قاین دی راخیستل شوی دی. قاین د ساسانیانو د واکوالانو په وخت کې هم د قدرت له مهمو مرکزونو او د ایران له مهمو ستراتیژیکو ښارونو بلل کېده. قاین په اسلامي پړاو کې هم د قایستان له سترو ښارونو او په دې دلیل چې د عمان سمندر د سواحلو کرمان او سیستان د مهمو تجارتي لارو کې و تل اهمیت درلودلی دی. قاین تجارتي او اقتصادي اهمیت دومره و چې مقدسی هغه په 3 هجری قمری پیړۍ کې د عمان دروازه د کرمان بر انداز او خراسان ډیپو نومولې.
دوستانو، د قاینات ولسوالۍ د رغونو آثار او د شتون له نظره ډیره بډایه ده. په دغه ولسوالۍ کې ورستۍ پلټنې د 100 آثارو د پیژندګلوۍ سبب شوي. په دغو آثارو کې غونډۍ، لرغوني انګړونه، قلعې، جوماتونه، قبرونه، تاریخي کورونه، زړې ونې، غرونه، د کانو بینکړې او مځکې لاندې د قلعې شامل دي. زیاتره آثار د اسلامي منځپړاو پیړۍ سره اړوند دي. په دې ډول چې اکثره غونډۍ، لرغوني انګړونه، غرني قلعې او ډیر غارونه د دغه پړاو آثار دي. د شویو پلټونو په اساس 26 تاریخي قلعې هم په دغه ولسوالۍ کې پیژندل شوي دي چې زیاتره دغه قلعې د اسماعیلیانو په وخت کې جوړې شوي او پوځي کارندوالۍ درلودلی دی. د پاتې نورو قلعو زړوالی د ساسانیانو او سلجوقیانو پړاو ته ورګرځي.
عزیزانو، په ډیرو تاریخي آثارو کې د قاین جومات چې د اتمې پیړۍ له ودانیو د خاص اهمیت لري. دغه جومات چې د ښار په مرکز کې جوړ شوی و، د ایران یو تر ټولو زوړ جومات چې په مانوي روحانیت سربیره دلچسپه او خوشحالوونکي فضا هم لري. د قاین جومات 2400 مربع میټر پراخوالی لري چې له دې د 1050 مربع میټر د ودانې ایوان، شبستانونه، حجره او 140 مربع میټر داخلي ارصه لري. د حیات په شاوخوا کې حجرې دي او په دې سربېره ایوانونه موجود دي چې د جماعت خولای د ګوهرشاد جماعت په اندازا بل کېږي. د ایوان چت څلور تاقونه او درې ګنبدونه لري چې ډېر ښکلی سنگار شوي او ډېر زیات ظریف دي. د ایوان نقاشي په اصفهاني روده ده او د صفویانو په پړاو کې شوی او بیا په راتلونکو پړاوونو کې رنګ لګول شوی. جومات دوی دروازې لري چې یوای په ختیځ کې د زاړ بازار په لور او بله د شمال په لور اوسنی بازار په لور پرانستل کېږي. د دغه تاریخي ودانۍ د مخینې په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي، خو د ساسانیانو په آتشکدې د جومات د یوې ستنې ځای پر ځای کېدا د هغه د تاریخي مخینې ګوا دی. البته په دغه جومات کې د بیلابیلو کتیبو شتون ښیي چې ودانۍ په بیلابیلو پړاوونو کې بیا رغول شوي او مرمت شوي ده. دغه تاریخي ودانۍ په 1000 کلونو زړوالي سره په 295 نمبر سره د ایران د ملي آثارو په تاریخ کې ثبت شوی ده.
د قاین د اوبو میوزیم هم د دغه ښار د توریزم له جاذبو څخه بلل کیږي. د اوبو د غار ډیپو د کانو د کوڅې په پای کې چې زوړ بازار پکې پروت دی او په همدې دلیل د بازار د اوبو په ډیپو مشهور ده چې د کوهناب له قنات څخه به پکې اوبه راتللې. د اوبو دغه ډیپو تاریخي ودانۍ چې تیموري پړاو سره اړونده ده د دغه میوزیم د توریزم مهمه جاذبه بلل کیږي. د اوبو د ډیپو پوړې 2.5 پوړې لري. د اوبو د ډیپو مخزن کابو 1 متر ژوروالی لري او قطر هم 1 متر دی. د قاین د بازار د اوبو د ډیپو ودانۍ په 6,340 لمبر سره د ایران په ملي آثارو کې ثبت شوی ده. د قاین د اوبو په موزیم کې د کاریز د کیندلو سره اړوند سیزونو سربیره د اوبو د ویشلو لوازم او شیان او نور د ډیپوګانو، بندونو، زړو بندونو، کاریزانو، ژرند د اوبو د ساتلو او نور په شان سیزونه د مینوالو د نندارې لپاره کې ښودل شوي دي. همداراز په دغه معلوماتي موزیم کې د اوبو په اړه دودونو، دستورو، د بیودانیو، د معمارۍ سره اړوند معلومات، د ورخت غوښتلو دستورو، متلونو، د زړو قناتونو او کهریزونو په اړه حیرانوونکي معلومات، انځورونه او داسې نور ډیر څیزونه د لیدونکو د لیدلو لپاره کېښودل شوي دي.
عزیزانو، د بوزر جماعت د ټوریزم د بیلګې سیمه د قاین خار په 4 کیلومتر کې په 509 هکتاره پراختیا سره موجوده. دغه سیمه د قاین بیرجن واډ په ختیځه ناحیه کې همدارس په کمربندی سړک وجود لري چې ختیځ او جنوب ختیځ له لوري د بوزر غره له لوړو او له جنوبه د قلعه کوه تر د قهستان تر جنگلی پارک باندې ختمیږي. طبیعي، تاریخي او کلتوري جاذبه د دغه سیمې د ټوریزم ځانګړنې چې د ابول مفاخر بزر جمهر قبرونه، قلای چیل دختر او قلای کوه پکې شامل دي. د غره په لمن کې یو قبر موجود دی چې د 14 او 15 پیړۍ د مشهور عارف، سیاستوال او شاعر قسیم بن ابراهیم بن منصور دی چې په بزرگ مهر مشهور و او د سلطان مسعود غزنوی په دربار کې خدمت کوه. د شواهدو په اساس د بزرگ مهر قاینی قبر په شپږمې او اوومې پیړۍ کې جوړ شوی دی. د یادولو ده چې د بزرگ مهر قاینی د مقبرې ودانۍ په 2,295 نمبر سره د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی ده. دغه قبر سره نږدې یو غر موجود دی او په غره د پاسه یوه تاریخي قلعه لیدلی شو چې ورته قلعه کوه ویل کیږي.
د قاین قلعه کوه د دغه خار په 3 کیلومتره کې ده او په هغه غره کې چې د قاین خار په لور ده جوړه شوې ده. دغه کلا یو تر ټولو ستره کلا ده چې په جنوبی خراسان کې موجود او د اوږدې مودې لپاره دغه کلا د قهستان صوبې د وکوالانو د حکومت پیاوړی مرکز بو. د قاین کلا کوه د اسماعیلیه د فدایانو د ځای پر ځای کې دا مرکز اصلي اډه و. اسماعیلیه هغه فرقه و چې کابو په 15 او 16 پیړۍ کې د قزوین د علموت قلعه په نیولو سره په خپل نوم د حکومت بنسټ کې خوده. د هغو زیاتره مبارزه له عباسي خلیفګانو او مغولانو سره به. حسن صباح د اسماعیلی فرقې مشر و چې په زیاتې هڅې سره یې خپله واکوالۍ تر سوریې پراخه کړه، خو په آخر کې د اسماعیلیه حکومت د مغولانو او هلاکو خان په حملې سره نسکوره شوه.
دوستان، لکه څرنګه چې مخکې مو اشاره وکړه، په قاین خار او د هغه په شاوخوا کې ډېر تاریخي او طبیعي آثار موجود دي چې د پروګرام د وخت په کمی سره د ټولو معرفي کول خو ممکن نه دي، نو ځکه په پای کې د دغه خار یو بل ارزښمن اثر خانه سلطانی درته معرفي کوو. خانه سلطانی د زندیا له پړاو سره اړوند ده چې د قاین خار د تاریخي جوړښت په محدوده کې راځي او د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی ده. دغه کور په تیر وخت کې د کائنات له لویانو او مالکانو د سلطانی کورنۍ وو او په 1202 کال کې د قاین خار د اسلامي شورا او خاروالۍ په وسیله له اصلي مالک اخیستل شوی او د احیا او مرمت لپاره د کائنات د ټوریزم لاسي صنایعو او کلتوري میراث ادارې ته وسپرل شوه. همدا اوس دغه میوزیم په تیر او موجوده وخت کې د کائنات د خلکو د دودونو او آدابو ښودنه کوي. په دغه میوزیم کې د لویانو او مشهورو شخصیتونو د ژوندلیک انځورونه، آثار او د کائنات د دودیزو مشاغلو، کارونو، دودونو او آدابو یوه برخه نندارې ته وړاندې شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
هر کله
راشا
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، د هر کله راشا ستاسو د خوخي پروگرام سره د زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو له خوګو خوګو لیکونو، ایمیلونو، میسیجونو، غږیزو پیغامونو سره حاضر شوی وو او هیله ده چې دا پروګرام به هم د نورو پروګرامونو په شان ستاسو ته پام او استفاده وړ وګرځي.
ان شاء الله زه هم په خپل وار د هر کله راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی پیرزویانی وړاندې کوم. ان شاء الله تعالی چې په دا ساړه هوا کې زموږ د ګلبن درست ګلان روغ رمټ او سوکاله ووسی. شاهین صاحب، تاسو خبر یاست چې نن د جمعې د جماعت الاول د میاشتې 15 نیټه ده چې په دغه ورځ د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم للمسیانو حضرت زینب سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې ورځ ده. موږ هم خپل قدرمنو اوریدونکو ته په دې مناسبت تهنیت او مبارکی وړاندې کوو او د خدای تعالی له درگاه څخه غوښتنه کوو چې د همدغې بیبي د دغې مبارکې بیبي په خاطر زموږ پر موږ باندې رحم وکړي او پر زموږ په سیمو کې د مشکلات او بدبختي چې شته انشاءالله تعالی لیرې شي.
امین امین امین. بالکل د اهل بیت اطهار علیهم السلام او بیا داسې بیبي چې د کربلا په میدان کې یوه اتلوه او د ظالمانو او د ظالمانو واکدارانو او د خود سره کسانو لکه د یزید غوندې د هغوی په دربار کې په جرت سره هغوی ته وینا وکړه او هغوی یې شرمنده کړه او هغوی په خپلو کړو باندې چې کوم دی ورته وښودله چې دا تاسو ډېر غلط کار کړی دی چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم اولاد سره هم ظلمونه کړي دي. نو د داسې بیبي د نیکمرغې زوکړې ورځ ده. خدای دې ټولو ته دا مبارک کړي
انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی. خو په دغه نننۍ پروګرام کې شاهین صاحب موجوده خپل قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم اعلانو چې په دغه نننۍ پروګرام کې زموږ ګران قدر ورور زین الدین وحدت او د خپل قدرمن ورور سلطانی صاحب غږیز پیغامونه هم لرو. نو که تاسو خوښوي به یو لنډه شاندمه وکړو او بیا به د خپلو قدرمنو دوستانو په خدمت کې حاضر شو.
بالکل. ګرانو ملګرو یو ځل بیا درته په پروګرام کې هرکلی وایو. هیله ده چې زمونږ پروګرام ته به غوږ وږی. نو د خپلو قدرمنو دوستانو چې موږ ته غږیز پیغامونه را لېږلي د هغې نه مخکې که سویل غواړي تاسو
او دا شاهین صاحب زما په لاسه خو خپل پروګرام پیلو د دې لپاره چې موږ وخت نه لرو متاسفانه همیشه وخت مو کم دی. دا زما په لاسه د ګران قدر شاعر قدردان ساحل صاحب لخوا یو ښکلې غزل دی چې که ستاسو خوښه وي زه به دغه
وایي
چې زه به مین شم زه به راز د یارانې ووایم زه به مین شم زه به راز د یارانې ووایم که سوله راغله زه به شوخې ترانې ووایم د ماشومانو د رنګین کتاب په شانې بشم بیا به ګلونو ته ماشومې افسانې ووایم ډول به ډنګیږي په اتن کې به بنګړي ماتې شي حال به د زلمیو ته د پیغلې زمانې ووایم په سندرمار به 1000 او یا قربان راواخلم په اتن به ټپې مستی مستانې ووایم چې د ملالو سترګو جام جام پر سر واړوم بیا به غزلو د کاروان ته میخانې ووایم.
ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښکلي شعرونه وو. ډېره مننه ته کوو. انشاءالله چې دغه شان خپل شعرونه به راسره شریکوي په آینده کې
انشاءالله تعالی.
ښه نو دا بل چې کوم دی زمونږ ګران او قدرمن غنمرنګ کوچي صاحب ډېر جالب په زړه پورې شعرونه رالیږلي دي. نو وای وی داسې یو سړی مې په سوچونو کې راغلی دی. داسې یو سړی مې په سوچونو کې راغلی دی ذکر د خدای په کتابونو کې راغلی دی او سترګې مې دی اوږي چې هغه نازک رنځور نه وي او ویخه باندې ناراضي خوبونو کې راغلی
دی
او شعر اوس زما هم د باګرام په ترکو ښه لګي او رنګ مې د رحمان چې په شعرونو کې راغلی دی او کوم د سرو مارغه چې دو خلکو یادولو به هغه مارغه ما ته په لاسونو کې راغلی
دی
او بیا ماخام تر کوره پورې تش لاسونه راغلم بس د خاورو ګرد مې په جیبونو کې راغلی دی زه چې پکې تفکارم کالی مې چشلیدلی دی دا تصویر زمونږ د کلي غرونو کې راغلی دی او ټوله لار ازغنه په وینو یې مزل کوو او ستا کوچی تر تا په عذابونو کې
راغلی دی. داسې یو سړی مې په سوچونو کې راغلی دی، ذکر یې د خدای په کتابونو کې راغلی دی. ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور او ډیر با استعداد ورور او ډیر خونګرم ورور چې مشته غنم رنگ کوچه صاحب چې مشته همیشه ډیر جالب او په زړه پورې شعرونه راسته یې پیغامونه راسته یې. ډیره ډیره مننه کوو انشاءالله تعالی چې همیشه د سلامتیا په جامو پټ او همیشه از مشتره خپل اړیکی ټینګ وسه
انشاءالله خامخ.
دا یو بل شعر دی موجم ججر وایو شاین صاحب چې پروګرام ختم نشي او دا بیا پات نشي د ګران او محترم رور محمد رحیم صاحب چې یو شعر مشتره لیجل او موجم وایو.
بسم الله بالکل وایي
ارشاد وایي به خبر زمیندار کمبخت پروت دی لا په خوب او به وا وخت په پولو پټي دومره شو خړو مینه خپل اندازه کې خو غصه هم ضروری ده بیچنی که چای پیکی بی خو پا دیر شی گروپ کم خوراک او کم کلام د عقل د ژوند نظام دی دیر دولت باندی بچکره چی دی نوی سری تو حلال دیر. کم او دیر شده ده کم خوراک او کم کلام د عقل د ژوند نظام دی دیر دولت باندی بچکره چی دی نوی سری تو حلال کم رزق کافی دی حلال کم رزق کافی دی چی ده زړه دی وی آرام په حرامو آرام نشته که افسر وی که خاکرو معافی شده لقصاصه دا فرمان دی ده قرآن ای رحیمه دا بخشش هم په والله چې دی نرتو
ډیر ډیر خدای دې مونږ ته ټولو ته دا توفیق او توان راکړي چې خلکو ته خپلې خطایانې عفو کړو.
که ستاسو خوښه وي یوه لنډه دمه به وکړو او بیرته راځو خپلو قدرمنو اورېدونکو حضور ته.
گران اوریدون کو بیا هم در ته هر کلی وایو او وخ ډیر کم دی گینه ډیر لیکونه را سره پراته دی استاد خولی خولی لیکنه او کلامونه خو اوس برای شو غږیزو پیغامونو ته چې په دې کې زمونږ گران قدر رور او ملګری زین الدین وحدت صاحب د سلطانی صاحب شعرونه
ما خو زما په خیال چې د سلطانی صاحب غږم شته دا غږ نه دی یعنی غږیز پیغام نن د سلطانی صاحب نه لرو خو د وحدت صاحب اورو چې
د غږ په آواز باندې غږ باندې د سلطانی صاحب
شعرونه صحیح
د تهران رادیو د هر کله را خبرونې درنو کارکونکو ګرانو اوریدونکو او ټول مینوالو ته ګډې ګډې سلامونه غواړم چې دی گران شاعر چې د هر کله را خبرونه په خایسته ده دغه شعر زه په خپل غږ کې درته زمزمه کړم. ښکلی بهانې کوي ناز کوي نخرې کوي ښکلی نازولې دي ښکلی نازولې دي رنگارنګ پلمې کوي کولی وفا نلری پام کا ودو کی کوی کولی دادت لری کولی دادت لری یار څخه گلی کوی مین مین نہ کوی تش دخلی کسے کوی کولو کی وفا نستا کولو کی وفا نستا جنگ کوی جگڑے کوی هیس باور پریمه کوا خکولی چی وادی کوی زان تب دعا کوی ما تب خیره کوی ما تا سلطانی جانان ما تا سلطانی جانان جان ما تا سلطانی جانان پتی اشاره کوی پتی اشاره کوی
ډیر لا ډیر خوله او ډیر پلرپوري طریقې سره دا شیرونه وړاندې کړی دی او ډیر خواږه. نو ډیر زیاته مننه کوو د زین الدین وحدت صاحبنا، خدای دې ورته دغه شان خوله غږ او د خوله شیرونو انتخاب نور توفیقونه ورکړي
ان شاء الله تعالی. خو موږ د خپل قدرمن اوریدونکو او نور هغه کسان چې زموږ سره اړیکې نیسي او زموږ په سایت کې زی او خپل مطلبونه یا زموږ د مطلبونو په اړه کوم نظرونه لري، نیوکې لري، انتقادونه لري، حتما مشتره وخی او خپل پیغامونه په گروپ کې چې دوی بی حتما د رادیو ته واستوي چې موږ واورو او نور قدرمن اوریدونکو ته به هم خبره کړو. خو متاسفانه موږ بیا وخت نه لرو که ستاسو خوښوي او مطلب به ووایو او بیا د
خانو دا په دې پروګرام اخیره کې به دا یو کلام را لګلې دی د ارواخات غنی بابا کلام دی او له هنګو علاقې خیبر پختونخوا هنګو علاقې نه محمد اقبال او جاوید اقبال او شاهد اقبال رونو مونږ ته را لګلې را ډالې کړې دی. وی پرانا باندې مین یم خو تیارونه نویریږم، پرانا باندې مین یم خو تیارونه نویریږم، که پیمان په ګناه نه یم خو پری نغاوی رکیگم، پرون تخم وم نن گلیم سبا بیا بخاو رکیگم، زو باد یو چپیم پا سهرا پا باغ تیریگم، کل باد کل باران شم کل اور کی اسوزیگم، خوز زم پا مخ زم که ادریگم روکیگم، چی ورپیخ شم پا گلونو کلم جولای دا اترو ڈکا، خوروم ی چاپیرا ورته خاندم خوشالیگم، چې د رنگ په جهان ورشم یو رنگین د بوډه ټال شم، او رنگارنگ جمال کی سپینا شمشم گڑیگم، چې د مستو په محفل کی پساکی و پجام ورشم لیوانه شان خمار شم په خوبونو کی خوریگم، او چې جهان تیاره تیاره شی اور شی تندر شی عذاب شی ز پختون د پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم، چې د علم په جهان کې د خوخیارو خوا کې کینم اوم هغوی پوری خندا کړم اوم په ځان پوری خندیگم، په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړی خو غیر دغه لا راغلم نه پوهیگم نه پوهیگم، خو زم په مخه زما تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته برسیږم،
پرانا باندې مین یم خو تیارو نه نویریږم. ډیره مننه څنګه شوم
ډیر
انشاءالله تعالی چې د غنی خان په روح درود وي او هغه روح یې شاد وي، او د دغو قدرمنو ورونو چې موږ ته دا شعر ډالۍ کړی هم ډیره ډیره مننه کوو. شاهین صاحب وخت نه لرو خو انشاءالله تعالی به په بل پروګرام کې بیا دغه پاتې شوي شعرونه او مطلبونه چې پاتې شوي به انشاءالله په بل پروګرام کې قدرمنو اوریدونکو ته به وړاندې کړو. اوس د هغوی له حضوره اجازه غواړو.
اللہ ممل او ملگریش
ای که یادت از همه پیرا جوان دل می رو باید به هوای کوی تو خلصه ده هر می گشاید هم امید قلبی هم پناه جانی نور مطلق زمین و آسمانی جلوه زیبایی های بیکرانی تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا رود از چشمان من اشکم به یادت همچو باران با تو در امانم دوست و من ندارم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم آه 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 آه
ها نفس در سینه دارم اسم تو بنت زبانم از دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم نور دیگرانی لطف جاودانی من گناه کارم ولی تو مهربانی بهر قلب عاشقان تو مهمشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم یاد تو توانم جز تو من ننانم ای امید و آرزو جاودانم باعث آرامش روح و روانم
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.